السلام علیکم د آزادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي هندوی له افغانستان سره د حواله لارې کارګو بیا پیلوي د خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی د سفر په لړ کې نن اعلان شو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوری چارواکی انن پرکاش د کابل نوی ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ د هوایی دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړې او ویلي دي چې ژر به دا دهلیز فعال شي د ریټرز خبری اژانس د راپور له مخې پرکاش ویلي دی خوښ دی چې د دوو هیوادونو ترمنځ هوایی دهلیز بیا فعالیږي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره پرون تر لیدنې وروسته په ایکس باندې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي پاین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی وایي چې سکل د ځنغوزو حاصلات ډیر خدي او ټاکل شوی چې دا محصول د هوایی دهلیزونو لاري چین ته صادر شي د دې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د ځنغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایی شرکتونو سره خبري روانې دي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې خوست ولایت سکل شاوخوا 40,000 ټنه ځنغوزي تولید کړي او د نور ولایتونو مجموعی حاصلات خای 15,000 ټنو ته ورسیږي د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنای بازار او د حاصلاتو فرصتونه کومخی د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنی بازار او د صادراتو فرصتونه مثبت بللی دي د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایی ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولې دي د وزارت پرون وویل چې افغانستان ته په لیږل شوې طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې له ناڅاپي پیښو وروسته د رواني ضربو یا ټروما او د بیړنیو حالاتو په برخو کې تجربې لري د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د هیواد ډاکټرانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي مشورې ورکړي او جراحي عملیاتې کړي دي په وروستیو کې دوه سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري دا به د ولسمشر ترامپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي ترامپ او زهران ممدانی په خوا څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي ترامپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه ممدانی بیا څو ځله د ترامپ د ادارې پر سیاستونو په ځانګړې توګه د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرتي محدودیتونو پر پالیسیو توند نیوکې کولې ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوما ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې ده موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 21مه په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي ممدانی هم د دې اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینه ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ نورې ژوبل کړي دي د فیصل آباد کمشنر راجا جهانګیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملک پور سیمې ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنه وشوه د ژغورنې ادارې په لومړني بیان کې راغلي وو چې پیښه سهار وختي د فابریکې د بایلر له چاودنې وروسته وشوه او په نتیجه کې فابریکه او نږدې ودانۍ نړېدلې دي خو وروسته تایید شوه چې ګاز لیک شوی دی د کمشنر د دفتر په بیان کې ویل شوي دي چې 15 جسدونه راایستل شوي او 10 تنه ټپیان روغتون ته رسول شوي دي په دې پیښه کې 2 کورونه هم زیانمن شوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 21 سره برابر ده راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي په راپورونو کې به واوري چې هندي چارواکو په نږدې راتلونکو کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی.
افغانستان کوشش کوي چې د ټول دنیا سره خپل تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا ضرورت لري چې د ټولو منطقوي هیوادو سره مشکل شي اړیکې په ټول جنوبي اسیا هیوادونو چې زموږ سره موسم متفاوت دی.
بلخوا د ځنغوزو سوداګر وایي چې سکال د هیواد د ځنغوزیو حاصلات خو او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې دی هغه په چین کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله نه یوازې افغان بلکې پاکستاني سوداګر هم زیانمن شوي. دا به هم واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د چادرۍ د اجباري کولو پر پریکړه انتقاد کړی. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع ته ورزو. لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل د هند د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې ډیر ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څنګه مسؤل انن پرکاش نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د کابل دیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې به ډیر ژر پیل شي. د پتا سیال کې د چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر لیو پلاوی سره په 15 ورځنی سفر هند ته تللی او هلته د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزې او اندامو خلکو ترمنځ د تګ راتک لارې بندې سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤل آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوي ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یو ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډیر زر به د کابل ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزي هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړي کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړي کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړي په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبرو په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوارخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمې په ورځ ناوخته د نومبر په 10مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې شوې دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ زوات شو معرفي کولو د سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاري ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګرۍ د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې سوي دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 10مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له نورالدین عزیزي سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړی چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مهمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې اړیکې او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی او دا زه فکر کوم د منطقه کې موږ ضرورت درو چې د ټولو په منطقوي هیوادو سره موږ پلیسې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته صادرات لرو او د هغوی څخه واردات لرو نو دا زموږ لپاره یو ډېر اهم سفر دی او ښه سفر دی او دې سفر ته موږ پخپله په ښه سترګو ګورو. افغانستان تقریبا ضرورت لري په اوسني شرایطو کې خامو موادو ته ضرورت لري او اقلامو ته چې د هند په هند کې د کیږي هند یو ډېر قوي اقتصاد لري او موږ غواړو چې دغه سره زموږ اړیکې ټینګې شي نو په دې خاطر د ویزو په ورکړه کې که ډېر دغه هم چټک شي د ویزو ورکړه دا به
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډیر ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی او دا چې موږ د پاکستان سره موږ تجارتي اړیکې لارې په ټاپه ولاړې دي نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان تر لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روانې دي. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کبو دوه میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوي دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تېر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
و موریدل چې هند په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی. تاسو راوسی د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په پام کې د افغانستان د ځنغوزیو حاصلات د هوایی دهلیز له لارې چین ته صادر شي خو اوس یو بل راپور لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندېدو همداسې چې افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوانونه اړولي پاکستانی سوداګری هم زیانمن کړی دي. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د سوداګرو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې د څه باندې یوې نیمې میاشتې په مخه د تورخم د بندېدو له کبله ځینې میلیونر سوداګر پوره دیوالي شوي دي. هغوی له خپل حکومت نه غواړي چې لارې موقتا پرانیزي څو رانیولې مالونه یې د پاکستان خاورې ته داخل شي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکي له ژور مالي بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمېر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمېرل کېدل اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړي وي. کانټینرونه ولاری چې دغه خرابیدونکو او نیمه خرابیدونکو توکي بار کړي لونه یو راهیسي د افغانستان خواته په تورخم کې بند پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړه توګه خوسا شوه راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنی شي. افغان سوداګرو په قاطی ډول خپل پاکستانی همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. ځکه ستونزې یوازې د پولی د تړل کېدو له امله رامسته شوې ده. دوی وایي چې باره د قرارداد مطابق استولې د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. ایکسپریس ریبیون رسپانا وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بیو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 1500 تر 2000 تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 څخه تر 700 روپیو رسیدلې له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدیوالي له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي یو واردې استثنايي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقي یا چادري اجباري کول د خځو پر خپلواکۍ ښکاره برید بللای دی. په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر میرمنې او نجونې هم وایي چې د دغو محدودیتونو له کبله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريالي پر راپور کې واوري.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقي یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د تر سازمان وایي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غلام کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسولې دربار له لوري د دې پېکس باندې خبر شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیايي خدماتو ته لاسرسي په جدي ډول نقص کړی دی. په لامې کې هم درنګ ویل شوې چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې لمخې غوړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د اعلامیې په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړي دي.
تلاش هرڅ بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نیول او بشپړ انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندل سره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي
او نقض حقوق زنانو اقدام کړي.
پیلامه کې د غشان په هرات، کابل او نن افغانستان بهر د افغان ښځو پر خو برګونونو ته هم اشاره شوی، لکه برقه یا چادري ته اورا چول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوې محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي میرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیايي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلېدو اجازه ورنکړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر چې التماس کړم کته فلم خېل
څومره چې زاره یو کړی چې د ماشوم روغتي حالت خراب دی پېک دی چې ډاکټر ته ښکار کړم سره دی چې چادر نماز او ماسک می اچولای وو او په اسلامي حجاب کې تللی وو اجازه را نه کړل شو نه یوازې زه بلکې هیڅ یو خزې ته اجازه ور نه کړل شو
بل افغان نجلۍ چې هم نو غوښتل راپور کې نو ماخستل شي وای دا محدودیت یوازې پر وختونو کې نه دی
تمام دروازې بیورسان کې
دي دروختون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې ایوا دروازې پېخېده چې کنټرول زیات کړي اند پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزې ل برقې پرته پاسپورت نس یې اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کېږي
که څه هم طالبان اجباري برقې او چادرې ردوي خو ټینګار کوي چې خزې باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له امله کې د وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي
له خبرونو ور اخوا
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سکل به د ځنغوزې سوداګرۍ خوي او د هوایي دهلیزونو لارې به چین ته صادر شي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادۍ رادیو ته ویل چې د هواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د ځنغوزې او د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی جمعه د نومبر په 28 ازادي رادیو سره په خبرو کې هیلو خوده چې په دې سره به سږ کال د زمغوزي او سوداګری خوي او د هوایي دهلیزونو لارې به چین ته صادر شي
د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي البته اریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چون یوازنه مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې هغه په چین کې او زه به باور هم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات
کته هم نو موري ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیس ډول څومره وي خو دغه هیواد وچې میوې د صادراتو ټولنه وي ممکن سګنی حاصلات یې تر 15000 ټنو پورې ورسیږي ته دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي رادیو ته وویل
تنها ولایت خوست هم طبق امرای کې نشر شوه
د کوم رقم لمخه چې خبره شوه یوازې له خوست ولایت څخه 40000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي دقیق رقم نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15000 ټنه پورې حاصلات به ترلاسه شي
5000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا
تیر کال خوست راټول شوی حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیا هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی و ښاغلی رحماني ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو لاره به هم د افغانستان زنغوزی او نور وچمی وهن او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم مېسه کال حاصلات او نرخونه دواړه خدي یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي رادیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې شولي او زی چن تومزی او زی نستان تومزی خو نیم سم نه درو سپر په ډیر نه یو څه سیوی نه تقریبا 28 تنزیوشت داسې نرخونه دی ډالر باندې یو کیلو دی
دا هیله داسې مال دی چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په یو ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي په 30 سنټه انتقالوي د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې 90% تخفیف ومني او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکو الوتکو وپیری
نن د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو یو شمیر مسؤلان خزینه ویاندویانې خبریالان او د ټلویزیوني پروګرامونو تولیدونکي وایي چې اوسمهال پر ټلویزیوني خبرونو پراخ محدودیتونه لګیدلی دي
د و استرس و ترسی که وجود داره اکثر از ذهن ما رو پراکنده میسازه.
در افغانستان په یو خصوصي تلویزیون کې یو خزینه وایاده ده وایي د تلویزیونی خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وقتی داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی، اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي، او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي ازادي راډیو ته وویل.
پدبا د افغانستان سخت زیر سانسور از سخت زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
پدبا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوو غوړلې مې میرمنې مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، لاغه وخت چې طالبان نقلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستی دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل.
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولویږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی، او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل.
محدودیت های فراوانی بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلې هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی، او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د که څه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي، هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. دې سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه